تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
د امریکا غږ د خبری خبرونې مهم سرټکی. اتمی وسلو ته د ایران د لاسرسي پر مخنیوي د ولسمشر ترامپ بیا ټینګار. ولسمشر ترامپ وایي چې ایران ته به هیڅکله هم د اتمی وسلو د لرلو اجازه ورنه کړي. د سعودي عربستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ دفاعي تړون ته د ولسمشر ترامپ غبرګون. هغه وایي دا ښایي چې منځني ختیځ د خپل ځان څخه د دفاع په لور یو موټی کیږي. او پر افغانستان، د طالبانو د واکمنیدو د پنځمې کلیزې پر مهال د افغان میرمنو ستونزې، دا او نور د امریکا غږ په خبری خپرونه کې لیدلی شي.
سلامونه او هي چاره د امریکا غک خبری خبرونه ته خره غلاست. نن دوشنبه ده د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې 12مه. په دې خبرونه کې د ایران، منځني ختیځ او افغانستان په تړاو مهم خبرونه ځای شوی. هیله ده چې د خبرونه تر پایه موږ سره ملوسیږئ. زه خایسته سعادت لامه یم. اتمی وسلو ته د ایران د لاسرسي پر مخنیوي د ولسمشر ترامپ وروستیو سرګندونو به زما همکارا ګالیا رڼا نورستانۍ رڼا واچوي. په غزه کې د سولې د پلان د پلي کول لپاره د متحده ایالاتونو د هلو ځلو پوره جزئیات بیا زما همکار سالم مندوخیل تاسو ته خاص راټول کړی دي. تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم ګالیا جانې. مندوخیل صاحب، ما سره مل اوسېږئ. د خبرونه لومړی مطلب تر اعظم، د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي چې ایران باید د تسلیمۍ سپین بیرغ پورته کړي، خو ټینګار کوي چې د تهران په اړه د راتلونکو اقداماتو لپاره بیړه نه لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگتن روانه اونۍ په تهران د اقتصادي فشار د لا زیاتولو خبرداری ورکړی و. د خبر نور جزئیات د ژمنې سره سم د خپلې همکارۍ ګالیا رڼا نورستانۍ نه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره ده. ګالیا جانې، ستړي مشې. بیا هم ترامپ د ایران په په خپلو تازه څرګندونو کې څه ویلي دي او د واشنگتن او تهران ترمنځ د خبرو راتلونکي اوس مهال څنګه ښکاري؟
مننه شایسته جانې. ولسمشر ترامپ له فاکس نیوز سره په تازه ټلیفوني مرکه کې ویلي دي چې د ایران په اړه کوم ټاکلی مهال ویش نه لري او بیړه نه لري، خو په ورته وخت کې ویلي دي چې ایران باید د تسلیمۍ سپین بیرغ پورته کړي. ترامپ تایید کړی چې د ایران د سپای پاسداران له چارواکو سره د اړیکو غیر رسمي چینلونه لا هم پرانیستي دي. هغه وایي د ایران پر سمندري بندرونو د امریکا محاصره دوام لري او پر تهران اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. ترامپ منځنی ختیځ کې د امریکا د پوځي وړتیا په اړه هم ویلي دي چې واشنگتن تر اوسه د خپلو موجودو وسلو یوازې یو کوچنی برخه کارولې او لا ډیر پرمختللي پوځي سیستمونه لري. له دې سره ترامپ تروت سوشل کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د امریکا لومړی هدف دا دی چې ایران په هیڅ ډول اتمی وسله ترلاسه نه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له ایران سره د جون د هوکړې شپېته ورځې مهلت نن پای ته ورسېد. هغه وکړه چې لا له وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا لغوه شوی و. ترامپ ترکیه کې د ایران سره دا هوکړه لغوه اعلان کړ او ویل چې ایران فریبکار دی او د ده لپاره دا هوکړه نور اهمیت نه لري. په همدې وخت کې ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې ایران باندې به سخت اقتصادي ګزار وکړي. تر دې وړاندې واشنگتن روانه ونې پر تهران د اقتصادي فشار د لا زیاتولو خبرداری ورکړی و. د امریکا د اقتصاد وزیر ویلي چې نوي اقدامات به د ایران د تیلو عواید، مالی شبکې او هغه لارې به په نښه کړي چې تهران پر نړیوالو بندیزونو ته شا اړوي. خو د ترامپ د دوشنبه پیغام یو ځل بیا روښانه کړ چې د واشنگتن لپاره تر ټولو مهم شرط دا دی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. بلخوا ایران او عمان د هرمز تنګي له لارې د سوداګریزو کښتیو د تګ راتګ لپاره پر یوه میکانیزم خبرې کوي. ترامپ د ایران او عمان د دغو موازي خبرو په اړه هم سخت خبرداری ورکړی او ویلي دي چې که عمان د امریکا د اقداماتو په لاره کې خنډ شي، واشنگتن به پوځي اقدام وکړي.
ترامپ د دوشنبه اگست 12مه په سهار په تروت سوشل ویلیکل چې د ایران د اټومي وسلو مخنیوي د امریکا لومړی هدف دی.
لومړی هدف دا دی او تل به هم همداوي چې ایران په هیڅ ډول او تر هیڅ شرایطو لاندې اټومي وسله ونه لري.
ترامپ وار وار ویلي چې په اټومي وسلو سنبال ایران به د نړۍ لپاره ګواخوي.
ما هغه څه وکړل چې باید مې کړی وای، ځکه که هغوی اټومي وسله درلودای ټوله نړۍ به نن بل ډول وای.
خود ایران په وړاندې د ترامپ دریز یوازې تر اټومي پروګرام محدود نه دی، هغه تر دې وړاندې د ایران پر ضد د جګړې او د هرمز تنګي په اړه هم سخت دریز څرګند کړی او ویلي دي چې د ایران تر ماتې وروسته به دغه ستراتیژیک سمندري لار د امریکا د قلمرو برخه اعلان کړي.
وروسته له هغې چې د ایران ماتول بشپړ کړو چې اوس له سختې ماتې سره مخ دی، ډېر ژر به د هرمز تنګۍ د امریکا د قلمرو برخه اعلان کړم. زموج محاصره پر ځای ده، زموج له اجازه پرته هیڅ کشته یې نسی تیرېدای.
قول دی سرګندونو وروسته هم د ډیپلوماسي هڅې درېدلې نه دي. ایران وسوی له عمان سره د هرمز تنګي له لارې د کښتیو د تګ راتګ د مدیریت پر یوه پلان کار کوي. د دغه ستراتیژیک لارې بشپړ پرانستل د امریکا له مهمو غوښتنو څخه دي.
د ایران او عمان ترمنځ خبرې په جدي ډول دوام لري. د ګډې اعلامیې د متن په اړه نظرونه تبادله کیږي او د دواړو خواوو تر دې دمه خودلی چې د داسې یو میکانیزم پر جوړولو هوډمن دي چې د دواړو لورې ګټې او اندېښنې په پام کې ونیسي او په عین وخت کې د نړیوالې بیړۍ چلونې ملاحظه هم خوندي کړي.
امریکا او ایران د جون په میاشت کې د جګړې د پای ته رسولو، د هرمز تنګي د بیا پرانستلو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې پراخې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ، خو د شپېته ورځو ټاکل شوې موده اوس پرته له وروستۍ هوکړې پای ته رسیدلې ده.
بیا هم د امریکا په تړاو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې دای خوښ نه دی چې هیواد یې له پخوا د سویلي کوریا سره د ګډو پوځي تمریناتو د کولو موافقه کړې ده. ترامپ د یکشنبې په ورځ د اګست 16 د ټرو سوشل په ټولنیزې شبکې کې لیکلي دي چې دا تمرینات نه یوازې ګران دي چې ډېره برخه لګښتونه د امریکا متحده ایالاتونو لکتل ورکړي دي، بلکې یو داسې هیواد ته یو بشپړ نامناسب او دښمنانه پیغام هم لیږي چې د ډونالډ جی ترامپ پر جمهوری ریاست کې بې ګواخه او با احترام پاتې شوی دی. ولسمشر ترامپ شمالي کوریا ته په اشاره لیکلی دی چې دی دغه هیواد له رهبر کیم جونګ اون سره ډېرې ښې اړیکې لري. تر دې اخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ د ګډ دفاعي تړون هرکلی کړی دی او دای د سیمې د ثبات لپاره یو مهم ګام بللی دی. ترامپ د دریو واړو هیوادونو مشران ستایلي دي چې د تړون د لاسلیک سره یې خپل رضایت هم څرګند کړی دی. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ښایي په دې تړون کې مصر هم ورګډ شي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان، ترکیې او پاکستان ترمنځ د مکې د دفاعي تړون هرکلی وکړ او له دې کابلې خوښي څرګنده کړه. ترامپ د یکشنبې په ورځ د ټروت سوشل پر ټولنیزې پاڼې کې د یو پیغام په خپرولو سره ولیکل چې دغه تړون د سیمې د امنیت لپاره مهم دی.
دا ښیي چې څنګه منځنۍ ختیځ سره متحد کیږي او هیوادونه به بالاخره وکولی سي چې په ډېر معنادار ډول له ځان څخه دفاع وکړي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر زیاته کړې چې د مکې د تړون لاسلیک کول یو لوی زړور او مهم ګام دی. د مکې تړون د اگست په 1 د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان، د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف لخوا لاسلیک شو. ترکیه ویلی چې تمه کیږي مصر به هم د مکې امنیتي تړون کې شامل شي. مصر د عربي هیوادونو په منځ کې تر ټولو لوی پاوز لري.
موږ له ډېر وخت څخه له تازه نیت او نوي لید سره سیمه ییز مالکیت او سیمه ییزې همکارۍ پیل کړې وې. البته یو تنظیم او جوړښت اړتیا وه، یو بنسټ یې خودلو ته اړتیا وه. هغه بنسټ چې په مکه کې د دریو هیوادونو لخوا کې خودل شو، په رښتیا هم زموږ د مشرانو لخوا یو تاریخي نوښت و. البته موږ له پیل څخه له خپلو مصري ورونو سره په دې مسله بحث کوو، موږ ډېر له نږدې مشوره کوو.
سعودي عربستان، ترکیه او پاکستان له یو بل سره هیڅ کومه ګډه پوله نه لري، خو دا درې واړه هیوادونه له ایران سره یا ځمکنۍ یا هم سمندري پوله لري. د مکې د دفاعي تړون له مخې پر یو هیواد برید به پر ټولو دریو هیوادونو برید وګڼل شي.
په غزه کې د سولې د پلان د پلي کولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار او د منځني ختیځ مذاکره کوونکي جاریډ کوشنر د اسرائیل حماس له مشرانو سره کتلي. زما همکار سالم مندوخیل دغه موضوع په ځیر څارلې ده. مندوخیل صاحب، ستړي مشي په خیر راغلی. سیمې ته د کوشنر د سفر په ترڅ کې څه پرمختګ شوی دی او په مصر کې هم یو غونډه شوی وه؟ بلې،
سلامونه شایسته جانی. د ولسمشر ټرمپ سلاکار جیرید کوشنر پرون په مصر کې د حماس له مشر خلیل الحیا سره تر لیدنې وروسته نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کړې دي تر څو هغه د غزې د سولې پلان پلي کولو ته وهڅوي. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې ویلي وو چې له اسرائیل سره د دې موضوع په اړه پوهاوی موجود دی.
مونږ له اسرائیل سره په هواي لرو. اسرائیل لدې څخه ډېر خوخو. اسرائیل له مونږ سره مرسته وکړه. هغه زمونږ په اړه ډېر ښه چلند کړه. د رښتیا هم هغه په دې برخه کې ډېر خو ډېر خلک ویل چې دا به داسې یو موافقه وي چې تر سره کېدل به ناشونی وي، خو داسې نه ده.
د فرانسې خبری اژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله چې د نوم له شودلو اډاډه کړي ویلي چې د تړلو دروازو ترشا د کوشنر او نتنیاهو سره په دې غونډه کې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ټونی بلیر او د سولې د بورډ مشر نیکولای ملادنوف هم برخه اخیستې ده. اسرائیل او نور خواو سمدستي د دې غونډې جزئیات نه دي خبره کړي. د غزې د سولې پلان د دې تړانګې د شاوخوا 2 میلیونو فلسطینیانو وضعیت په جګړو کې د ویجاړو سویو سیمو بیا رغونه او پر دې سیمې د راتلونکي کنټرول مسله په بر کې نیسي. حماس ویلي چې له پلان سره یې موافقه کړې ده چې په کې د دې ډلې بې وسلې کېدل هم شامل دي. دغه ډله له منځګړو او د امریکا دخوا جوړ سوي د سولې بورډ څخه غواړي چې اسرائیل د دې پلان لاسلیک کولو ته اړ کړي، خو اسرائیل چې د پلان مخی باید په تدریجي ډول له غزې څخه ووزي وایي چې له غزې څخه د اسرائیلي ځواکونو له وتلو وړاندې لومړی باید حماس په بشپړه توګه بې وسلې سي. اسرائیلي ځواکونه اوس مهال د غزې د تړانګې شاوخوا 85% برخه تر خپل پوځي کنټرول لاندې لري. منځنی ختیځ ته د کوشنر سفر او وروستیو لیدنو کتنو د غزې په تړانګ کې د سولې لپاره د فلسطینیانو ترمنځ هیلې ټوکولې دي.
موږ هیله لرو چې سیمې ته د کوشنر سفر به د غزې پر تړانګه روانه جګړه پای ته ورسوي، ځکه موږ له دریو کلونو راهیسې د بریدونو، بې ځایه کېدو، جبري ایستلو او د سرحدي لارو د تړل کېدو له امله سخت کړاوونه ګاللي دي. موږ له کوشنر نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له متحدو ایالاتونو څخه غوښتنه کوو چې د بې وسه خلکو د کړاوونو د پای ته رسولو لپاره هڅه وکړي. موږ بې ځایه شوي او کورونه مو ویجاړ شوي دي. اوس په خیمو کې ژوند کوو. موږ نشو کولای تر عمره په دغو خیمو کې واوسیږو.
خو د اسرائیل او حماس ترمنځ د هوکړې د عملي کېدو مهال ویش او د دواړو لورو د ژمنو پر څرنګوالي اختلافونه لا هم د غزې د سولې پلان د بشپړ پلي کېدو پر وړاندې د مهمو خنډونو په توګه پاتې دي. شایسته جان،
ډېره زیاته مننه مندوخیل صاحب. کور ودان. د امریکا غا خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې کیوین رایډ اوت، هغه امریکایي مبلغ او پیلوټ چې له 9 میاشتو بند وروسته په نایجیر کې د تښتونکو له منګلو خوشی شوی دی، اوس امریکا ته د بیرته ستنېدو دپاره چمتووالی نیسي. ټرمپ د یکشنبې په ورځ اګست په 14مه په خپله ټولنیزه شبکه ترو سوشل کې په یو پیغام کې ویل چې زه خوشحاله یم چې اعلان کوم چې پخوانی یرغمل کیوین رایډ اوت له خپلې میرمنې کریستا سره لا بیا یو ځای کې دوه روس امریکا ته د الوتنې د پاره چمتو دی. ټرمپ زیاته کړ چې د رائډ اوت لا خوشی کې دوه سره د هغه امریکایانو شمیر چې دغه د دویمې ولسمشۍ دورې له پیل راهیسې له بند څخه خوشی شوې دي 110 کسانو ته رسیدلې. هغه ویل چې تمه لري چې ډیر ژر به رائډ اوت او د هغه میرمنې ته په سپینې ماڼۍ کې هرکلی ووایي.
امریکا جا پښتو خبری خبرونه د دوشنبه څخه تر جمعه پورې د افغانستان په وخت شپې لا تنیم څخه تر 9 بجو پورې خبريږي. تاسو کولای شئ په دې خبرونه کې چې په سټلایټ ویب سټ یوټیوب او د امریکا جا د فیسبوک په پښتو باندې خبريږي په متحده ایالاتونو افغانستان او نړۍ کې تازه خبرونه، راپورونه او مرکې وګورئ او واورئ.
اوس هم د افغانستان په تړاو مهمو خبرونو ترازو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا غږ افغانستان څنګه ته لیکلي دي چې طالبان اوس یو مشخصه نړیواله ترهګره ډله پیژندل کیږي او افغانستان د ناعادلانه نیونو ملاتړی دولت دی. وزارت په کابل کې د متحده ایالاتونو د سفارت د بیا پرانستلو او په افغانستان کې د پانګونې په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر غوښتنې ته په غبرګون کې لیکلي دي چې طالبانو د خپلو اعمالو له لارې څرګنده کړې چې د سیمې د سولې او ثبات په ساتلو کې رغنده رول لوبولو ته لیوال نه دي. امیر خان متقی له نیویارک ټایمز سره په امریکا کې ویلي چې طالبان د متقابل درناوي او مثبت تعامل په اساس له واشنگتن سره اړیکې غواړي او په خبرې متحده ایالاتونو کولای شي چې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي اجازه به ور نه کړو چې د امریکا د مالیه ورکونکو پیسې د طالبانو د رټل شویو اعمالو ملا وتړي. دغه وزارت ویلي دي چې متحده ایالات طالبان یا کوم بل بنسټ د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت پیژندلی نه دي. متحده ایالاتونه به د طالبانو سره هغه وخت او یوازې هغه وخت خبرې وکړي چې د امریکا خلکو په ګټه وي. طالبان داسې مهال له متحده ایالاتونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو غوښتنه کوي چې حکومت یې له روسیې پرته بل هیواد په رسمیت نه پیژني. طالبان د 2020 د اګست په 15مه نیټه بیا په افغانستان کې واکمن شول. دغه وزارت ویلي دي چې دا د متحده ایالاتونو او نړۍ په ګټه ده چې یو داسې افغانستان ویني چې بیا هیڅکله ترهګرو ته پناه ورنه کړي، خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کړي او د ورانکارۍ پر ځای د سیمې په ثبات کې خپله خالصه ونډه ولري. بل پلو د ډلیز امنیتی تړون سازمان ویلي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په یو شمیر سیمو په ځانګړي ډول له تاجکستان سره په پولې پر پرتو سیمو کې لا هم بې ثباتي روانه ده. د دې سازمان عمومي منشي طلعت بیک ماسادیکوف په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د تاجکستان حکومت هم د افغانستان په بدخشان ولایت کې د وروستیو نښتو په اعتراض کې د طالبانو حکومت ته اعتراض لیک استولی او ویلي دي چې په دغو جګړو که په تاجکستان کې کورونو ته زیان رسیدلی. تاجکستان دغه پیښه د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. له څو ورځو راهیسې د بدخشان ولایت په نسی ولسوالۍ کې د طالبانو د ناراضي قمندان جمعه خان فاتح تر قماندې لاندې کسانو او د طالبانو د دفاع وزارت د ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې وي. وروسته د افغانستان کورنیو رسنیو د دوشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د طالبانو ناراضي قمندان جمعه خان فاتح په بدخشان ولایت کې له طالب ځواکونو سره د څو ورځو نښتونه وروسته تسلیم شوی دی. بل پلو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو ان اچ سی آر وایي چې د افغانستان دونکو 50% برخه ښځې دي، په داسې حال کې چې 50% یې تر 18 کلونو کم عمر لري. دا اداره زیاتوي چې ښځې او ماشومان د هغو کسانو لویه برخه جوړوي چې مرستې ورسره شوي دي. دا اداره زیاتوي چې په ټوله کې 80% اړمن او له مرستې برخمن کسان هم ښځې او ماشومان دي. دوی وایي د اګست له 9 تر 15 پورې پاکستان، ایران، تاجکستان او نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو 2,395 افغانانو سره مرسته کړې ده. د یو ان اچ سی آر د وروستیو شمیرو له مخې له دغو راستنیدونکو څخه 2,291 کسان له پاکستانه راغلي دي چې د ټول شمیر شاوخوا 90% جوړوي. له ایران څخه بیا 50 کسان، 6 کسان له تاجکستان او 15 له نورو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته ستنیدونکو
د برازیل تودو پیښو څخه تازه خبرونه هر ورځ د امریکا غږ په پښتو وبپاڼه کې تعقیب کړئ. پته ده pashtovoa.com.
تاسو د ملتیانه مننه. اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د انډونیزیا د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دې هیواد په ختیځ کې د شنبې ورځې شدید زلزلې له کبله د مړو شمیر 18 ته لوړ شوی دی او شاوخوا 15,000 نور کسان له سیمې څخه هم ایستل شوي دي. دا زلزله چې ورپسې شاوخوا 341 نور ټکانونه هم وشول په انډونیزیا کې تر ټولو قوي زلزلو څخه یوه بلل کیږي. په 2020 کال کې هم د انډونیزیا په لویدیځ کې د جاوا په ټاپ ټاپو کې دی وی زلزلې لامل سلګونه کسان مرشي وو. د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې په وینا د ختیز نوسا ټینګارا سیمه ایز حکومت په دې ولایت کې د بیړني حالت د انالونو په سر غور کوي. دغه اقدام به چارواکو ته اجازه ورکړي چې سرچینې او مالی امکانات راټول او وکاروي. د دې نه وړاندې د روسیې او اوکراین ترمنځ د دوشنبې په ورځ د اګست په 10مه په متقابلو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او څو نور ټپیان دي. د روسیې په سرحدي بلګراد سیمه کې د اوکراین د توغندیو په یو برید کې 6 کسان وژل شوي او څلور نور چې یو 14 کلن ماشوم هم پکې شامل دی ټپیان شوي دي. روسیې چارواکو هم دراز د روسیې په جنوبي اسراخان سیمه کې پر صنعتي تاسیساتو د اوکراینی بي پيلوټ الوتکو د یو جلا برید خبر ورکړی چې د یو ځایي روسی چارواکي په وینا یو خزه پکې وژل شوې ده. لبلې خو اروپایي ټولنه په پام کې لري چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې لامل په روسیې لګیدلې بندیزونه لا پراخ کی. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل کایا کالاس ویلي چې دغه ټولنه په شاوخوا 1600 روسی وګړو او بنسټونو د بندیزونو لپاره چمتووالی نیسي چې ډیری یې د روسیې له پوځي او صنعتي بنسټونو سره اړیکې لري.
د امریکا ژغ پښتو خبری خبرونه د دوشنبه څخه ترجمه پوري د افغانستان په وخت شپې لا تمی نسخه تر 9 بجو پوري خبريږي. تاسو کولای شئ په دې خبرونه کې چې په سټلایټ ویب سټ یوټیوب او د امریکا ژغ د فیسبوک په پښتو باندې خبريږي په متحده ایالاتونو افغانستان او نړۍ کې تازه خبرونه راپورونه او مرکه وګورئ او اورئ.
او سم د ټکنالوژي لړګر څخه یو پزراپورې رپورت د انسان شکل لرونکو روباتونو د جوړولو یو نوښتګر شرکت وایي چې د مصنوعي زیرکتیا یا ای ای په مرسته د دغو روباتونو لپاره داسې مغزه جوړ کړی چې کولای شي فزیکی مهارتونه د میاشتو په ځای په ساعتونو کې زده کړي. دا روباتونه په فابریکو او کارځایونو کې د انسانانو ځای نیسي او د جوړولو لپاره یې د ټکنالوژۍ د شرکتونو ترمنځ سیالي هم سخته شوې ده.
د هیومنوئید ټکنالوژي شرکت د لندن په دفتر کې انسان ته ورته د روبات پر لار ځي او د خپل میخانیکی لاسونو په وسیله کولای شي شیان ونیسي. د دغه روبات جوړونکي وایي چې دا ډول ماشينونه به یو ورځ په ګودامونو او د موټرو او نورو توکو د جوړولو په فابریکو کې کار وکړي او په هغه دندو به وګمارل شي چې دا وخت زیاتره د انسانانو د خوا تر سره کیږي. آرتیم سکولوف په 2014 کال کې د هیومنوئید شرکت بنسټ کښېښود. دا او یو شمېر نور شرکتونه چې انسانانو ته ورته روباتونه جوړوي په دې عقیده دي چې د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګونه دې ته لاره هواروي چې د انسان په شکل جوړ شوي روباتونه له لابراتوار څخه بهر هم په اغیزناکه توګه کار وکړي. سکولوف وایي چې د دوی د شرکت د روبات جوړولو اصلي ځانګړتیا یوازې د روبات فزیکی جوړښت نه دی، بلکې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای ای هغه سیستم دی چې په روباتانو کې ځای پر ځای شوی دی.
موږ د لیدلو خبرو او عمل یا ویلې ځانګړی ماډل روزو او جوړو تر څو روبات وکولی شي په واقعي نړۍ کې د انسان په سرعت بیلابیلې دندې ترسره کړي.
هیومنوئید دې سیستم ته د کینټ آی کیو نوم ورکړی دی. دا د ای آی په مټ جوړ شوی مغزه دی او روبات ته دا توان ورکوي تر څو هغه څه درک کړي چې ویني او همدارنګه وکولای شي چې لارښوونې عملي کړي او خپل بدن کنټرول کړي. د دې شرکت د ټکنالوژي مشر جیرډ کینن وایي چې په دې برخه کې د ای آی سیستمونه تر ټولو مهم عنصر دی.
So the AI systems are the most important aspect here. You could have designed similar hardware to this even a decade ago.
یا ولا سیز وړاندې هم د داډول هاردویرونو د جوړولو امکان و خو هغه څه چې کم و مغزه او د کنټرول الگوریتمونه و.
کینن وایي چې د دې یو بیلګه د روبات د تګ توان دی. د هیومنوئید انجنیران وایي دوی خپل د دوو پښو لرونکي دا ازمایشتي روبات داسې روزلی چې یوازې په 48 ساعتونو کې په لاره د تګ وړتیا مومي. د دې روبات د هر قدم دپاره د کوډ لیکلو ته اړتیا نسته او د دې پر ځای د روبات ټول حرکتونه د هغه د دقیقې ډیجیټلي بڼې په جوړولو او په مجازي چاپیریال کې د زده کړې له لارې ترسره کیږي.
So we could train only in sim then deploy it onto the robot and now the physical
په خو مو کولای شو چې لومړی په مجازي چاپیریال کې روزنه ترتیب او بیا روبات ته ولیکدو خو اوس فزیکی روبات په خپل په مجازي چاپیریال کې روزنه ترلاسه کوي تاسو په ویږي چې روبات د لختر لګه لزر کلونو قدم وهل یوازي په دوه ورځو کې زده کوي
کینن وای چې د روزنې دا طریقه په فابریکو او نورو کارځایونو کې هم عملی کېدای شي داسې چې کارکونکو انسانان د روبوټ د کامرې مخې ته یو دند عملی شي او دغه معلومات بیا د ای آی د سیستم د روزنې لپاره کارول کیږي
د ورځې له تودوپی خو څخه تازه خبرونه هر ورځ د امریکا غږ په پښتو و پاڼه کې تعقیب کړئ پتایده پښتو وی او ای .com
او په اخر کې د هنر نړۍ ته ورزو او د هنرمندانو له حاله به مو په خبر کو په لندن کې د افغان موسیقۍ د نومیالي تبلیغه کوونکی آصف محمود د هنري خدمتونو ستاین غونډه وشوه د غونډه افغان ټولنې رابللې و چې مخې د افغانستان موسیقي ژغورل دي قاسم خان مندو خېلی په اړه رپورت لري
د لندن هارو سیمه په وکټوريا سالار کې د زماشاته چې خلک راغلي دي دا د افغانستان د یو نامتو تبلیغ غوونکی آصف محمود د ستاینې لپاره راټول شوی دی چې هغه د افغانستان په موسیقي کې څومره لوی ونډه ول دلته ځینو کسانو ویل چې کده استاد آصف محمود د تبلی تال نه وای کېدای شي د احمد ظاهر د استاد سر اهنګ او د استاد رحیم بخش په موسیقي او په سندرو کې چې کوم یو خوند او سرود دی کېدای شي هغه پکوي د دې غونډې کوربا د افغان ټولنې لندن مشر کریم شیرین وای د داسې ستاین غونډو مخیا په افغانستان کې موسیقي او د دودیزي موسیقي آلاتو ته د ورپېښ ناورین مخنیوي دی
په هیواد کې موسیقي آلاتو د منځ وړلو خبرې کیږي موږ وختل چې په بهر کې د دې امکاناتو نه استفاده وکړو هغه زمونږ ژوندۍ هنرمندان او د موسیقي آلاتو غږونکي اغه راو بولو دلکه استاد آصف
طبلا به حیث مادر موسیقی جا داره
تبلیغ غون کې استاد آصف محمود د کورنۍ هنرمندانو 200 کال وړاندې د افغانستان د بادشاہ امیر شېر علي خان په دربار کې موسیقي غوول د استاد آصف زوی او سندرغاړي یوسف محمود وای پلار یې تبلا افغان ډول کړ
تبلې هندستاني در افغانستان مروج شد او ولیکن بعد از یک مدت تبله نوازای افغانستان که در این مملکت آمدن و نواختن نوی تبله راخش تغییر کرد تبله به استایل هندوستانی نبود دیگه استایل خود افغانستانی بود بخاطر که در این تالای افغانی رو می نواختن در این اتن می نواختن در این تالای پشتو رو می نواختن
تا تیا کلن استاد آصف محمود لا تکلنی تبله رغبی هغه په 1920 کې هینت د تبلی د رسمي زده کړو لپاره تللی وو او په 1950 کال په افغانستان کې د استاد په نامه ونومول شو هغه د احمد ظاهر استاد سر اهنګ او استاد رحیم بخش په ګډون د هیواد له وتلو هنرمندانو سره هنري ملګرتیا کړې ده سندرغاړي محمود کامین وای استاد آصف محمود نایاب تبله ژغون کړي
و خوشبختانه که استاد آصف، استاد عارف و استاد هاشم یکی از بنیانگذاران تبله در افغانستان بودن و بسیار اهمیت تبله را بسیار پر اهمیت ساختن در افغانستان
د استاد آصف محمود سنغوند ته په وینا کې د افغان موسیقي تاریخ پو میرویس صدیقی وویل چې موسیقي د افغانستان لرغونی میراث دی چې آن د احمد شاه ابدالي په دربار کې بژغیدله او د هغه د زوی تیمور شاه دورانی په واده کې څلويشت ورځې د موسیقي بندرونه ول
خود تیمور شاه دورانی شاعر از حلقه شعرا داره دگرد خود و بدون شک حلقه موسیقی هم داره چون در عروسی خودش دیده دیگه حداقل در جوانی خود و او را میخواه که در دربار خودم داشته باشه
د استاد آصف محمود په دې ستاینغونډه کې د افغان ټولنې لسګونه غړو، هنرمندانو او فرهنګي شخصیتونو ګډون درلود. خپل استاد هم دې غونډې ته ورتلو، خو تر هغه یوه ورځ مخکې په روغتون کې بستر سو. هغه د موبایل له لارې د ګډونوالو مننه وکړه. دا مهال د استاد آصف محمود په ګډون د هغه درې نسلونه، پلار، زوی او لمسی، د تبلی په تالونو کې د افغان موسیقي نغرای تود ساتي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
دا و د امریکا غږ نننۍ خبرونه. الله مو مل.